ستاسو ستاسو هم ډیره مننه.
عمر دل چې جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د امریکا راتلونکي ولسمشر هر څوک وي خو د افغانستان په باب د واشنگتن پالیسي بدله نسی. د زیاته کړه که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید چې د جنگ په میدان کې مات سي. دغه مرکه مو له ازادي رادیو واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې د افغانستان په باب نور راپورونه راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دې پیدا پاړه چې ګوندې پر باچا خان پانتون حمله په افغانستان کې پلان سوی اسناد وړاندې کړي. تفصیل له اجمل تورمان نه په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د عملې پاړه چې وی د افغانستان له خاورې پلان شوی ده هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. د دغه وزارت د وین رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا پاړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي د افغانستان د شارج جعفر په ازارولو سره هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلې چې ترهګرو په 400 کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړی ده. د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې 21 وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وې چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغه ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومت ملاتړ وکړي ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نسی راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
عمر دل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دې ادعا په اړه دی وضاحت ورکړي چې ویلي دي پر باچا خان پوهنتون حمله په افغانستان کې پلان سوی وه. بلخوا د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې ده. پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کیږي. تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پېښور کې پر یو خونځي او بیا تېره اونۍ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ګزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوځ پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبره په کلک راداوم چې په افغانستان کې د ترخلري مراکز یا نور هیوادونو تهدید شي دا موږ کلک راداوم. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستان ته هم معلوم دی، د ترخلري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله دا چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندي د ترورستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې د څه د پاسه 450 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر پر روانونه کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونو امریکایي ډالرو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي مسؤل نن په یو غونډه کې وویل چې دغه مرستې تر ډیره د جګړو او نورو طبي پیښو له کبله بې ځاسو کسانو لپاره په پام کې دي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
که څه هم افغانستان هر کال د عاجلو بشري اړتیاو لپاره پر نړیوالو مرستو اتکا کوي، خو لا هم د اړتیاوې د 15 کلونو په تیرېدو سره راکمې سوي نه دي. ملګر ملتونو د روان 2018 میلادي کال لپاره هم په افغانستان کې د بشري مرستو په هدف د 393 میلیون امریکایي ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستو د همغږي مسؤل مارک باوډن د چهارشنبه پر ورځ په خبري غونډه کې د 2018 کال لپاره په افغانستان کې د بشري ضرورتونو د پلان د معرفي کولو پر مهال وویل،
In 2016 we need an absolute minimum of $393 million.
da 2018 kal la para muglak talaga 393 million dollar ta artya laru sol jagra zapalo corona be jay shwi kasano kadwalo aw rastana shwi kasano sakham la tad wakru aw ham da khwarjwa kai makhni wai wakru
and to prevent malnutrition.
شغلی باودن ویل چې د امرستی په 2018 کال کې د 3.5 میلیون افغانانو لپاره په پام کې نیول سوې دي او زیاته کړه چې شاید روان کال په ترڅ کې دوه برابر زیات مرستو ته ضرورت پیدا شي. نو موري همدارنګ ویل چې د غمرستو ته د کورونې بې ځای سو کسانو ترڅنګ د خوراکي مسونیت، د پاکو اوبو د برابرولو، روغتیا او نورو برخو لپاره اړتیا لیدل کېږي. د ملګر ملتونو د معلوماتو لمخې یوازې په 2015 میلادي کال کې 300,000 کسان په افغانستان کې د جګړو او زرګونه کورونې هم د پیښو په خاطر لغپل سیمو بې ځای سوي دي چې د 2014 کال په مقایسه باندې یو نیم برابر زیاتوالی شي. مارک باوډن ویل چې د 2018 میلادي کال لپاره به د عاجلو مرستو لومړیتوب کورونې بې ځای سو کسانو ته ورکړل سي چې پکې په افغانستان کې میشت 40,000 پاکستانی کډوال هم شامل دي. ملګر ملتونو د 2015 میلادي کال لپاره هم د بشري مرستو په هدف د څباندي 400 میلیونه ډالر مرستو غوښتنه کړې و چې له دغه اندازې څخه نړیوالې ټولنې او 100% بودیجه برابر کړله. په همدې حال کې د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکاس پوتسل پر افغان حکومت ژغ وکړ چې له پیش سره د مبارزې ادارې باید په افغانستان کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي. نوموړی دا هم ویل چې هیواد د تیر په شان د افغانانو لپاره د عاجلو بشري مرستو برابرولو ته چمتو دی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې مننه وکړه او ټینګار وکړ چې په هیواد کې روان وضعیت په کتو دغه مرستې باید دوام وکړي.
بنابه شرایط افغانستان، بنابه حالت بیجا شده های داخل
د افغانستان، شرایط و بیجای شوی کسانو او د جګړې دوام ته پکتو په خوشنۍ سره لا هم په افغانستان کې په جدي توګه بشري مرستو ته اړتیا لیدل کیږي.
شغلی عبدالله ویل هم حکومت او هم نړیوالی مرستکون کې مؤسسې مسولیت لري څو په سمه توګه د دغو مرستو د مصرفېدو څارنه وکړي. د وروستیو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 8 میلیونه وګړي مرستو ته ضرورت لري. خلک اندېښنه لري چې که روانې جګړې په افغانستان کې په همدې شدت سره دوام وکړي نو شاید دا شمېر د هر کال په تیرېدو سره لا زیات شي.
ومردل چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د نږدې 400 میلیونه امریکایي ډالر غوښتنه وکړه. د فریډم هاوس په نوم د یوې څیړنیز ادارې کلنۍ راپور وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو بد کال و. په دې راپور کې د افغانستان یادونه هم سوې ده. د ادارې چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې تیر کال د چین او روسیې حکومتونو د ټولنیزو ناکراریو له بیرې بندیزونه په بېساري ډول زیات کړي وه. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې دغه راپور په تفصیل سره لوستې. فرشته جان، د دې راپور مهم جزئیات څه دي؟
د دې راپور تر ټولو مهمه برخه زما په فکر دا ده چې په د فریډم هاوس ادارې په نړۍ کې د 195 هیوادونو د بشري کې د بشري ازادیو څیړنه کړې ده، او افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې هلته ازادي نشته. د ادارې هیوادونه په دوو برخو ویشل دي، یو هغه هیوادونه چې هلته ازادي وجود نه لري چې په هغه کې افغانستان، آذربایجان، بیلاروس، ایران، عراق، قزاقستان، روسیه، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان دي، او یو شمېر هغه هیوادونه دي چې ازادي تر یو څه حده شته، او په دې لیست کې ارمنیا، بوسنیا هرزګوینیا، جورجیا، کوسوو، قرغیزستان، مقدونیا، مولدووا، مونتنګرو، پاکستان او اوکراین شامل دي. دغه ادارې کرواشیا او سربیا د آزادو هیوادونو په لیست کې شامل کړي دي. د فریډم هاوس په رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ په 40% هیوادونو کې چې دوی څېړنه پکې کړې ده، آزادي محدوده شوې ده، خو تر یوه حده پورې لا هم شته. د رپورت په یوه اساسي څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د روسیې او چین او یو شمېر نورو هیوادونو مستبدو رژیمونو تیر کال د ټولنیزو ناکراریو له امله په خپلو خلکو باندې بندیزونه زیات کړي دي. ترکمنستان او ازبکستان هم داراز د هغو لسو هیوادونو نو په لیست کې شامل شوی چې د بشري ازادیو وضعیت تر ټولو په ناوړه حالت کې دی. فریډم هاوس له 13 کلونو راهیسې په پرلپسې ډول په نړۍ کې د بشري ازادیو په اړه رپورټونه خپروي. سږ کال په نړۍ کې د بشري حقونو ازادیو د وضعیت د خرابوالي یو عمده دلیل په افغانستان، سوریه او عراق کې د جګړو شدت ښودل شوی دی. د دې ادارې لپاره ځانګړي څېړونکي جنیفر دون هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان، عراق او سوریه کې روانو جګړو او هغو نورو لانجو چې په دې هیوادونو کې بحران زیات کړی او خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي، او تروریستي ډلو چې د حملو د پلان یا تر سره کولو امکانات ورته برابر شوی وو، په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابوالي عمده دلیل وو. په دې رپورت کې چې په 2014 کال کې د نړۍ ازادي نومیږي او نن خپور شوی د فریډم هاوس ویلي چې جګړو او نورو وسلوالو بحرانونو په دیموکراتیکو هیوادونو کې هم زینوفوبیا یا له بهرنیانو ویره او د هغوی پر ضد احساسات زیات کړي دي.
په افغانستان کې د انسان قاچاق د کوم اهداف لپاره تر سره کیږي؟
ولنتیار وکړه د سولار سو د روبر سره زیجنات کوم سره تللی جنات چې د ورته راوتلې ده مشته نه کوم کړي چې جنات ده.
له دې سربېره د قاچاق په قرباني نور څه تیریږي؟
قاچاق د انسان زاو ده قاتل لپاره کیږي، د دې د کار ټول سمره باید ځان ته لاس کې جګړو کې شامل دي.
افغان چارواکي سوایي
په دې مورد کې موږ ډیر جدي یو.
په دې اړه بشپړ راپور له ازادي رادیو څخه واورئ.
دغه تحقیقي راپور ډیر ژر له ازادي راډیو څخه خبريږي. په کونړ کې ځینو دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو د ایران لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو لېږل وغندل. دوی له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانانو له مجبوري ناوړه استفاده ونه کړي. تفصیل دره له انوري راپور کې.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل پاکستان او ایران د افغان مهاجرینو له مجبوریتونو بده استفاده کوي. پاکستان افغانستان ته د جنگ لپاره لیږي، او ایران د افغانستان ترڅنګ سوریه ته هم د جګړو تودو سنگرونو ته په زور لیږي.
دا ځوانان په ایران کې په دستجمعي شکل په کارتیزرو کې پندېږي، اول د سی او د ورکی کې واسه په سوریه کې جګړه ورتي. دا عمل موږ کولړیان نشو ځواله، او د میډیا د لارې پر کوم پټول او گاونډیانو باندې دا کوم چې زمونږ د افغانانو د دغه ویلو سلسله
مولوی نجیب الله حقیر ویل ایران په اوسنی حالاتو کې د اسلامي هیوادونو او اسلامي مقدساتو دپاره خطرناک هیواد دی. ټول اسلامي نړۍ ته پکار دی چې په خلاف یو موټی شي،
مسلمان ملت او هیڅ کلمه د اسلام دغه مقدسات به حرمتی ته هغه ویجاړولو ته او هغه توهینولو ته پریږدي.
د غونډي ګډونوال او د ولایتي شورا غړي استاد عبداللطیف فضلی وای ایران په اسلامي نړۍ کې مذهبي جنگ ته لمن وهي، او بیا د جنگونو کې له افغانانو ګټه اخلي.
مذهبي جنگونو د پر لار برابر دي په زرها او زارگان لیګي سوریه ته هم لبنان ته هم اوس یمن ته لیګري او بعد دلته د ایران پلوي جاسوسان چې په کابل کې ناتې په پارلمان کې مشه وزیران مشته دي دی وړي سوریه ته لیګي او الته د سنینو په دت باندې جنگيږي.
د غونډي ګډونوالو له افغان دولت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې باید په ایران زور راوړي څو د خپلو هدفونو د لاسته راوړلو لپاره بې وزله افغانان استعمال نه کړي.
سلطان ما د کونړ ولایت اوسیدونکی، ایران په دې اخیرو کې په دغه عربي نړۍ کې چې کوم جنگونه نښتي دي دلته د افغانانو نه بده استفاده کوي او هغه ځوانان چې په ایران کې اوسیږي او هغوی اسناد نه لري، دغه موخه باندې چې اسناد نه لري دي ورځي په کانتینرو کې بندوي او تقریبا د اووه سوه نه تر زر ډالرو پورې دې ته پیسې ورکوي تر څو د عربي نړۍ په ضد مې وجنګېږي او دغه ځوانان ډېری هلته دلکی به او نیول شوی هم دلتا او تاغون تحقیقات شوی دی غوښ موږ افغانان یو موږ په دغه سره وخت نو د ایران په کله کوي چې دا افغانان نه بد استفاده نه کوي دغه د غربت او دغه نه به سو استفاده ونی شي.
په دې ورستیو کې نړیوالو خبري ایجنسونو داسې خبرونه خپاره کړل چې له ایران څخه شاوخوا شل زره افغانان په زوره سوری ته د دې د پار لیګل شوی چې د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي.
په خوست کې د زدرانو قومي مشران او ځوانان وایي که افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې ونډه ورکړي دوی حاضر دي چې د سولې پر راوستلو کې له دولت سره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو قومي مخبر دینی عالمان رونه اند یو ځوانان وایي که چیرې افغان حکومت د دې پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمي کدرونو او مشرانو ته خپله ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي. د خوست پکتیا او پکتیکا د یو ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي ول زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت سفارت او نورو مهم دندو پوری هیڅ یو هم نه دا ورکړل شوی. د سې شمې پورس د یاد شورا مشر الحاج مارک صدران ازادۍ راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولای شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
مونږ د زدران کوم ان شاء الله په صلح او ثبات کې د نږدې نړیوال روبولای شو او مونږ د دوی سره خله په خله خبرې کولای شو او د دې د پرې راغښتې شو. اوس مونږ هیغه خلکو ته داس نه شوای لای تاسو راشي ځکه چې هغه مونږ ته وای چې پلسنیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه درکړای پلسنی مول سلای کې یو ولایت نه درکړای او تاسو ته په دومره ډيري هوادي کې یو سفارت نه درکړای.
حاج مارک زیاتوله کله حکومت په جوړخ کې د دوی قوم ته وند ورکړل شي نو دوی په صلح او ثبات کې خرول ولوبوي.
کچیر مونږ تخپل حق روکړای شي زادران با په صلح او ثبات کې ان شاء الله خسیر ولوبوي او د میخ په ملک به ان شاء الله صلح آرام آرام راشي.
دا چې د زادرانو د قوم د صلح او ثبات شورا به کوم کارونه وکولای شي په اړه د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسری شورا رئیس مولوی محمد زدران وایي
د سولې او ثبات شورا به د سولې او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي. د دې ترڅنګ به د زدرانو ځوانان د زدرانو با استعداد خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخې اخیستلو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي، د نظام نه وغوښتنې وکړي. د دې ترڅنګ به د سولې په راوستو کې د زدرانو قومي مشران، علما، بانفوذه شخصیتونه د سولې په پروګرام کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي.
یاد دی وی کله به خو زدران میشته قومونه په نظام کې د دوی لکه ونډې ګرمندي بل لوري ته په لویه کې د خوست پکتیا او پکتیکا ولسونه او مدني فعالانو هم تلغک پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو دریو ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارن په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
په دې خبري سات کې مو دغه مهم راپورونه درلودل. افغان حکومت د اداري فساد په لمنځړلو کې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو پر همکاري ټینګار کوي. د امریکا یو سناتور وایي که وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر نسی باید د جنگ میدان کې مات سي. دا خبره جان مکین د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. بل راپور مو دا و چې ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د عاجلو مرستو په برخه کې له نړیوالې ټولنې د 400 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.